او مخکې د ابراهیم علیه السلام قصه ده. هغوله چې کومې فرشتې راغلی وې، څو خوشخبري ورکوله هغوله او څو بد خبرې هم راوړی وو د لوط علیه السلام د قوم دپاره. او دا د دې دوو آیتونو نه پس ولې دا واقعیا راغله؟ ځکه چې الله تعالی وفرمایل چې هغه غفور الرحیم دی، لیکن دا هغو عذاب هم دردناک دی. او را روانه قصه د هغه عذاب مثال دی. یو طرف ته ابراهیم علیه السلام نه راغلی فرشتې، نو څومره د رحمت خوشخبري راوړه، او بل طرف ته یې لوط علیه السلام هم طرف ته څومره د غټ عذاب خبر راوړو چې ان عذابی هو العذاب الالیم، چې بې شکه د ما عذاب ډیر دردناک دی. د الله په صفاتو کې د عذاب صفت نشته، لکه الغفور الرحمن الرحیم، دا ټول دا غو صفات دي. لیکن په اسماء الحسنا کې یو صفت داسې نشته چې هغه عذاب ورکول واله دی. یاد وساتئ دا خبره. اوله به مونږ د ابراهیم علیه السلام قصه وایو، بیا به مونږ د لوط علیه السلام قصه ګورو، بیا به مونږ د اصحاب الایکا قصه وایو چې هغوی څوک وو، او دا قصه چې ده نو دا مختصر ده. بیا به د اصحاب الهجر قصه وایو چې دا څوک وو، نو دا څلور قصې راغلي دي دلته. ونبئهم عن ضیف ابراهیم، او دی له د ابراهیم علیه السلام د میلمنو خبر ورکړه. څوک وو میلمانو د ابراهیم علیه السلام؟ فرشتې. او دا فرشتې د ابراهیم علیه السلام کره په انساني شکل کې راغلی وې. اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما، چې کله فرشتې داخل شوې په ابراهیم علیه السلام، نو هغوی وویل چې سلام دی وي په تا باندې. چې کله هم دا قصه راشي، نو بار بار دا خبر راځي چې هغوی سلام کړی وو. د دې نه د سلام د اهمیت پته لګي چې فرشتې هم د میلاوېدو په وخت کې سلام کوي. هغوی های هلو نه کوي، او چې کله زمونږ طریقې شاهی شي، یعنی لږ اوچت سټیټس والا شو، نو بیا مونږ وایو چې آداب، او د هغې سره بیا لږ شانټی ټیګو. یا زمونږ پښتانو خلک وایي په خیر راغلې، یا ستړی مشي. نو ګورئ، دا اسلامي طریقې نه دي. اسلام مونږ ته سلام خیالې دی، دا د سلامتۍ دعا ده. او څومره ښکلې دعا تاسو بل ته کوئ چې ته سلامته اوسه، او کنور ورته کوي نو پتا دی رحمتونه وی او پتا دی برکتونه وی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، د دینه بل نور خدعا سکی دی شي. او پتا نشته چې مون های هلو، یعنی دا مدرن طریقې چې دی، نو دا پریفر کوو، او سلام راته د زړې زمانې طریقې ښکاری. نو فرشتو هغه ته سلام وکړو. قال ان منکم وجلون، هغو ویل چا ویل ابراهیم علیه السلام، بیشک مونستان ویریگو، یعنی هغو خپل ځان یادو او حضرت سارا، ځکه چې فرشتې د هغوی کره راغلی وې، او هغوی ترینه په دې ویریدل چې یو خو هغوی بې وخته راغلی وو، او دویمه وجه دا وه چې دوی ورته خوراک کیښودو، نو هغوی خوراک طرف ته لاس نه ور وړو. نو په هغه زمانه کې چې به چا د چا کره خوراک نه کوو، نو هغوی به سوچ کوو چې دی د څه دښمنۍ په غرض باندې راغلی دي. او نن مونږ خلک ځان ته ډېر سیویلایزډ وایو، چې مونږ خو ډېر مهذبه خلک یو، په مونږ کې ډېر تهذیب دی. لیکن په هغه زمانه کې که به د چا کره چا ډاکه اچوله، یعنی ډاکې له به راتلل، نو د هغه کور کره به بیا خوراک نه کوو. او نن چې کله د چا کره ډاکو راشي، نو اوله خوراک وکړي، نو بیا ډاکه واچوي. نو دا د نوي زمانې ډاکوان دي. نو هغوی ترینه ویرېدل چې دوی خوراک نه کوي، نو دوی په سخ نیت نه دي راغلي. د دې خبرې مطلب دا دی چې پیغمبران عالم الغیب نه وي. هغو ته دا پته نه وه چې دا خو فرشتې راغلي دي. د هغوی سره صرف دومره علم وي څومره چې ورله الله تعالی ورکړی وي. او دلته مونږ مونږ ته د دې خبرې هم پته لګي چې که چېرته د ډاکونه یا غل نه یا شرپسند نه چا له ویره ورشي، که د هغو نه د چا سره په زړه کې ویره راشي، نو دا د ایمان خلاف خبره نه ده. ګورئ، د پیغمبر په زړه کې هم ویره راغله. دا یو فطري خبره ده. مونږ خلک خو زر خلکو ته پیغور وکړو چې دا ته څنګه قرآن والی، ته د دې څیز نه ویرېدی، نو ګوری اخر انسان خو انسان دی، نو اکثر خلکو ته قرآن ولا داسې ښکاري لکه دا چې روبوټس دي، د دوی به څه فیلینګز نه وي. زموږ په ذهن کې د مذهبي خلکو یو بل شان تصور دی چې هغوی به صرف سپینې جامې اغوندي، تسبیح به اړوي، او دا هغوی به نه څو احساسات وي، نه به یې فیلینګز وي او نه نور څو. نو داسې خبره نه ده. ابراهیم علیه السلام وویرېدو او هغه وویل هم چې موږ خو ستا نه ویریږو. قالو، نو هغوی وفرمایل لا توجل، تاسو زموږ نه مه ویریږئ. انا نبشرك بغلام عليم، موخ تعالی د یو زوی خوشخبری راوړی ده، او صرف د یو زوی خوشخبری نه بلکې د یو علیم زوی خوشخبری. لکه چې چاته وویلی شي چې ستا به زوی کیږي او هغه به ډېر غټ سکالر جوړیږي، یعنی ډېر غټ عالم به جوړیږي. سوچ کوئ چې د هغه د خوشحالۍ به بیا انتها نه وي. او دلته مفسرین وایي چې د علم نه مراد نبوت دی، هغه ته به نبوت هم ملاویږي. دا ډیره غټه د خوشخبری او اعزاز خبره وه. قال ابراهیم علیه السلام وفرمایل ابشرتمونی، آیا تاسو ما له بشارت راکوئ؟ علا ام مسنی الکبر فبما تبشرون، باوجود د دې چې زه رسیدلی یم بوډاوالي ته، پس تاسو ما له د څه څه خوشخبری راکوئ؟ نو په حیرانتیا کې داسې وویل، ځکه چې پیغمبران هم انسانان وي. ظاهره ده بنده سوچ کوي چې زما څنګه بچی کېدی شي، زه خو داسې ډېر بوډا شوی یم، ټول عمر زما اولاد نه دی شوی. نو هغو د خوشحالۍ سره داسې خبره وکړه، او دا هم د تقوا خلاف خبره نه ده چې په خوشحالۍ کې بنده خوشحاله شي یا په غم کې خفه شي، دا د تقوا خلاف خبره نه ده. ها، مگر د هر سیز یو حد وی، په کار ده چې حد کراس نشی. نو د حیرانتیا په خبره حیران شو، دا یو فطری خبره ده. چونکه هغه حیران شو، نو د حیرانتیا په وجه هغه وایی چې څنګه کېدی شي ده، دا تاسو ماله د څو خبری خوشخبری راکوئ. فبیما تبشرون کې څه سرازی، هغه دوباره اورېدل غواړي. نو هغه وایی واقعی رښتیا به داسې کېږي، دا غود الله په قدرت باندې شک نه دی. قالو، هغوی وویل بشرناک بالحق، چې موږ خو تعالی د حق خوشخبری درکړی ده، یعنی دا یقیني خبره ده، د الله وعده خو حق ده. نو ځکه دا خبره په تیر وخت کې شوې ده، یعنی موږ خو تعالی د حق خوشخبری درکړی ده، داسې وګڼه لکه چې دا کار شوی دی. فلا تکم من القانتین، پس تو د مایوسه کېدو والونه مه کېږه چې ته دومره بوډا شوی یې او څنګه به کېږي. نو مخکې ابراهیم علیه السلام څه فرمایي، هغو جواب ورکړو. قاله، هغو وویل ومن یقنط من رحمت ربه الا الضالون. او ګورئ، دا د ایمان خبره. هغو وفرمایل چې د الله د رحمت نه څوک مایوسه کېدی شي، نا امید کېدی شي. الا الضالون، سوای د گمراهانو نه، د رب د رحمت نه خو د سره څوک مایوسه کېدی نشي. اوله مونږ ویلي وه په سوره یوسف کې چې د الله د رحمت نه هیڅوک نشي مایوسه کېدی سوای د کافرانو نه، او اوس مونږ وایو چې د رب د رحمت نه څوک مایوسه کېدی شي سوای د گمراهانو نه. نو دا څه خبره ده؟ په اصل کې خبره دا ده چې انسان کله د الله د رحمت نه مایوسه شي، نو هغه ولې مایوسه کېږي؟ اولنۍ وجه دا وي چې نعوذ بالله د هغو د خیال وي چې د الله تعالی سره طاقت نشته، د هغو د خیال وي چې د الله تعالی سره قدرت نشته. هغه ځکه مایوسه کېږي چې هغه به زما کار سوکړي، د هغو سره خو قدرت نشته. او یا د هغو د خیال وي چې الله ته پته نشته چې زما څه ضرورت دی. ځینې خلک وایي نعوذ بالله چې هغو ته څه پته ده، هغه خبره ناست دی چې په ما باندې څه تیریږي، استغفر الله ربي، هغو ته پته ده، هغه علیم دی، د یوې یوې خبرې ورته پته ده. او یا هغه کس مایوسه کېدی شي چې هغه نعوذ بالله الله تعالی بخیل ګڼي، هغه وایي چې هغه خو به راکوي نه، د هغو د ورکولو نه مایوسه وي. د الله نه هغه کس مایوسه کېدی شي چې هغو ته الله تعالی عالم، علیم، قدیر او خبیر، داغو پا دی صفاتو باندی یقین نوی او پا دی صفاتو باندی ایمان نساتل گمراهی دا دا گمراه کس بیا پا دی صفاتو باندی یقین نوی ابنی حجر فرمائی چی دا اللہ سر بد گمان ساتل دا هم دا قنوت سبب وی دا دی پا وجه هم بندیان مایوس کیگی یعنی انسان خراب گمان ساتی بدگمانی دا غصوی چی ها غخ ورکوی نا پا دی وجه مایوسی رازی کنا دا هری مایوسی شا تسونسو بدگمانی ضرور وی زکا بیا انسان دا اللہ دا رحمت امید پریک دی او دا کبیره گناه دی کبیره گناه یاد او ساته دا خبره چی دا اللہ سبحانه و تعالی دا رحمت نمایوسی چی دا کنا نو دا کبیره گناه دی چی کل بنده دا سوچو کری چی ما تا دا رب رحمت نشمی لاوی دی اللہ تعالی پا خپلا پا آیا نمبر 53 کی پا سوره الزمر کی فرمایه لی دی قل یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ای زما بندیانو کومې چې زیاتې کړې دی په خپلو ځانونو باندې مه نا امیده کېږئ له رحمت نه د الله. په تبرانی کې دی یو سړي ته پوس وکړو چې یا رسول الله کبیره ګناهونه کوم کوم دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د الله سره شرک کول او د هغو د رحمت نه مایوسه کېدل چې اوس به زما حالات چرته هم نه ښه کېږي. اوس هر څه ختم شو ما ته بس سیز نه میلاویږي. اوس به ما ته څه میلاو شي؟ زما دعا الله تعالی چرته اوري؟ دا ټولې د مایوسۍ خبرې دي او مایوسي چې ده نو دا کبیره ګناه ده. د دې سره د انسان د الله تعالی سره چې کوم کنکشن وي نو هغه ختم شي، یعنی چې کوم تعلق وي نو هغه ختم شي. او شیطان د مایوسه خلکو سره ډیر محبت کوي او د شیطان وار ډیر ښه چلیږي په مایوسه خلکو، په ډیپرس خلکو. او بیا د هغوی د نیکۍ په عمل کې سستی راشي چې کله بندیان مایوسه شي. لکه ځینې خلک چې وایي چې اوس د مونځ کولو څه فایده، مونځونه موږ له څه راکړل، نو دا د توحید نفي ده، مایوسي. الله دې معاف کړي، موږ ځان ته توحید والا وایو او بیا هم په قنوت کې لاړ شو چې صرف نیګیټیویټي موږ ته په نظر باندې راځي. الله تعالی دې د داسې حالاتو نه خلک بچ اوساتی. د دې سره بنده مؤمن نشي پاتې کېدی، بلکې کفر طرف ته لاړ شي. هغه الله تعالی طرف ته د تلو لاره پرېږدي. قال فما خطبكم ايها المرسلون، هغه وویل یعنی ابراهیم علیه السلام چې څه معامله ده ستاسو ای را لېږل شوي یعنی فرشتو. اوس ابراهیم علیه السلام پوه شو چې دا خو څه بله معامله ده. ابراهیم علیه السلام پوه شو چې داسې نه ده چې دوی صرف ماله د خوشخبرۍ لپاره راغلي دي، داسې ښکاري لکه چې سوبله معامله ده چې دومره ډېرې فرشتې راغلي دي. په ځینو ځایونو کې راغلي وو چې درې فرشتې وې او په ځینو کې راځي چې د دې نه ډېرې وې. نو هغوی وویل قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين، هغوی وویل چې مونږ خو راغلی یو یو مجرم قوم طرف ته او د هغوی نوم یې وانخیستو. د نوم د نه اخیستو وجه څه وه؟ یعنی د هغه قوم ته داسې ناراضي وه، دومره بیزاري وه چې دای هم اونوی چې قوم لوط، بلکې اوی فرمایل قوم مجرمین، مجرم قوم طرف ته مونږ راغلیږلی شوي یو. الا آل لوط، سوای د آلی لوط نه، یعنی د لوط علیه السلام د خاندان نه. انا لمنجوهم اجمعین، بیشک موږ صرف آل لوط له خلاصې ورکولو له راغلي یو ټولو له. د لوط علیه السلام چې کوم خاندان دی نو موږ د هغې د بچ کولو دپاره راغلي یو. الا امرأته، سوای د هغو د ښځېنه، په هغه خاندان کې به د هغو ښځه نه بچ کوو. قدرنا، مقدر کړی دی مونږ، یعنی په تقدیر کې اچولی دی مونږ. انها لمن الغابرین، بیشک هغه البته د وروستو پاتې کېدو والو نه ده، هغه به هم نه بچ کېږي. سوچ کوئ تاسو هغه وخت د قومي لوط څنګه ماحول و؟ ټول کلی چې و نو هغه ټول قوم په هغه عمل کې نښتی وو او یا د هغې په فیور کې وو، یعنی د دغه بد عمل په حق کې وو، او د لوط علیه السلام ښځه هم د هغې سره وه، یعنی ټول قوم ته دا کار صحیح ښکارېدو او یا هغوی په دغه کار کې اخته وو. ظاهره ده چې هغه د پیغمبر ښځه وه، نو د پیغمبرانو ښځو چرته هم خیانت نه دی کړی، یعنی چرته سو بدکاری یا غلط کار په هغوی کې نه وي، مګر د هغې خیرخواهي د خپل قوم سره وه، نو د دې خیرخواهۍ په وجه هغه هم د دغه قوم سره شامله شوه. ځکه ویلی شي چې کله تاسو د چا عمل انډورس کوئ، یعنی حمایت یې کوئ، نو ډېر د پوهې سره یې کوئ. چې کله تاسو په فیسبوک باندې چې دا هوموسیکشوالیټي والا قانون چې پاس شو، نو دا ډېر ښه کارو شو، یعنی دا قسمه خبرې اکثر شیر کیږي، نو تاسو بیا هغه کار کوئ کوم چې د لوط علیه السلام ښځې کړی وو. اکثر خلک وایي که نه چې مونږ خو سو دا کار نه کوو، نو هغې خو هم دا کار نه کوو په خپله. اکثر خلک وایي چې ټیک ده، ګیس ته هم په کار ده چې ازادي میلاو شي، نو بیا تاسو د یو غلط کار مرسته کوئ، د هغې حمایت کوئ، د هغې په حق کې خبره کوئ. نو د یو غلط کار په حق کې خبره کول هم بد کار وي، او هم دا کار به د هغو ښځې کوو، یعنی د لوط علیه السلام، او الله تعالی هغه په دې باندې پرې نښوده چې زه خیر دی، هغې خو سو دا کار نه کوو. بیا ولې خلک په دې خبره نه پوهیږي چې هغوی ته ګی میریجز صحیح کاری، یا دا چې خیر دی که دا ګی میریجز لیګلایز شي. او نن مسلمانان هم د ګی رایټس په حق کې ودرېدل، حالانکه دا هغوی په قرآن کې 20 ځله دا خبره راغلې ده، دومره ځله الله تعالی دا هغوی په کتاب کې دا خبره رالېږلې ده، او دا هغې د سزا ذکر کړی دی، او په هغوی چې کوم لعنت ورېدلی دی دا هغې ذکر راغلی دی په قرآن کې. او مسلمانان نن د دې عمل په حق کې ودرېدل، د حیرانتیا خبره ده. یا خو هغوی بالکل په قرآن پوه نه دي، او یا بیا د هغوی د قرآن په حکمونو باندې سوکار نشته، چې دا خو هسې د مولانو خبرې دي. او سبحان الله، د الله تعالی داسې قدرت دی چې هلته 15 کلی وو، او د ټولو نه غټ کلی وو صدوم، او د هغې نه سوډومي لفظ وتلی دی. د دې نه بل غټ مثال ستاسو دپاره بل څه کیدی شي بیا؟ او هغه عمل ته تر نن ورځې پورې عمل قوم لوط ویلی شي، او د دې عمل سره د لوط علیه السلام نوم مه اخلئ، دا د هغو د قوم والو عمل وو. دې ته عمل قوم لوط وایي، هوموسیکشوالیټي. د هغه کلي د نوم سره نن دا لفظ سوډومي واسطه دی. نو فرشتو ابراهیم علیه السلام له خبر ورکړو چې څوک به بچ کیږي او څوک نه. د لوط علیه السلام په خاندان کې د هغو دوه لوڼه وې، هغوی نیکې وې، پاکې وې، او ټول کلی خراب شوی وو. بیا هم دا جینکۍ چې وې، نو داسې قسم خیالات نه محفوظ وې. د دې نه پته لګي چې کوم ماحول چاپېره خراب هم وي، بیا هم ځینې خلک داسې هستیانې وي چې هغوی بچ پاتې کېدی شي. نو مونږ بیا داسې نشو ویلی چې ټول داسې کوي، نو مونږ څه وکړو؟ نو ګورئ، هغه وخت ټول کلی خراب وو، خو الله تعالی هغوی ونه بخل. زمون خو دا خیال وي چې ټول دا کار کوي، نو ولې ټول غلط شو؟ خو ټول غلط کار کوي، لیکن کو هغه کار غلط وي یا حرام وي یا کو هغه ګناه وي، نو هغه په دې وجه صحیح نشي کېدی، ځکه چې ټول خلک یې کوي. ځکه چې دا د یو ملک قانون جوړ شو، نو دا صحیح شو؟ نه. چې کومه حق خبره وي، نو هغه به حق وي که ټوله دنیا د هغې خلاف شي. ټول قوم ته دا کار صحیح ښکارېدو چې دا صحیح دی. د یو سوچ په وجه الله تعالی هغوی ونه بخل، او د یو سوچ په وجه هغه کار صحیح نه شو. او نن هم د ماډرنیزم په نوم یا د یو غټ قوم په وجه یو غټ کار نشي صحیح کېدی، نو د دې نه مه متاثره کېږئ چې دا کار میجارټي کوي، زیات خلک یې کوي، نو صحیح به وي. نه، بیا هم هغه وخت ځینې داسې خلک وو چې هغوی په حق باندې وو، او الله تعالی هغوی بچ کړل. خبره د حالاتو نه ده، زمونږ د خپل سوچ ده، او په را روانو وختونو کې به حالات خرابیږي، نو مونږ د حالاتو شکایت نشو کولی. په داسې حالاتو کې به ځینې خلک جنت ته لاړ شي او ځینې جهنم ته، د داسې حالاتو سره. نو بیا فرشتې د هغوی د کور نه لاړې، رخصت شوې، او هغوی لاړې لوط علیه السلام طرف ته. فلما جاء آل لوط المرسلون. اوس هغوی لوط علیه السلام طرف ته راغلی، د هغو کور ته راغلی. قال انکم قوم منکرون، هغو ورته وویل بې شکه تاسو خواجنبي خلک یې، نااشنا یې. په هغه زمانه کې به خلکو د خپل کلي خلک پیژنده، نو هغو ورته وکتل چې دا خو زموږ د کلي خلک نه دی، لیکن مسافران هم نه ښکاري، د سفر پیسو اثرات نشته، ستړي نه ښکاري. نو هغو سوچ کوو چې دا څوک دي. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، هغوی وویل چې موږ تاسو له هغه څه راوړي دي په کومو چې به دوی شک کوو. چا به شک کوو؟ د لوط علیه السلام قوم به شک کوو چې هیڅ عذاب به نه راځي. ته موږ مه ویروه، دا تو څه دومره پاک دامنه جوړیږي، او تا ته دا کار بد ښکاري که نه، نو زه وزه د دې ځای نه. قوم به هغو ته وی، او هغوی به وی چې راوړه کنه عذاب، دا ته چې هر وخت موږ له د عذاب دمکیانې راکوې، نو راوړه کنه عذاب. او دلته چې دا بل لفظ راغلی دی، دا د تیرې خبرې نفي کوي. نو هغوی وی چې نه، هغوی وی چې نه، موږ اجنبي نه یو، بلکې موږ هغه شی راوړی دی په کومې باندې چې به دوی شک کولو. د هغوی به په عذاب راتلو باندې شک و. د لوط علیه السلام قوم عذاب نه منو چې دا چرته هم نشي راتلی. نو فرشتو وی چې موږ هغه راوړی دی. واتیناک بالحق وانا لصادقون، او راوړی دی موږ تاسو له حق. حق څه شی وی؟ یقیني خبره، رښتینی خبره. وانا لصادقون، او البته موږ رښتینی یو، موږ بالکل رښتیا خبره کوو. اوس الله فیصله کړې ده او ستا په قوم به عذاب راځي. فرشتو دا خبرې د لوط علیه السلام سره وکړې. فاسر باهلک بقطع من الليل، لوط علیه السلام ته وویل چې ته خپل قوم د شپې په یوه حصه کې د ځان سره روان کړه. د شپې په اخري حصه کې هغو ته ویلې شوي وو چې ته خپله فیملي وباسه، یعنی فرشتې هغو له انسټرکشنز ورکوي، هدایات ورکوي چې څنګه به خپل کور والا ته وباسې. اے نبی، اوس تا کار ختم شو، اوس تا الله تعالی د طرف نه اورډر راغلی دی. انسان د انسان سره معامله کوله، د هغوی دا خیال و یو ګنده عملی کوو چې دا خو موږ له انسانانو سره کوو، لیکن هغوی په دې خبره نه پوهېدل چې د هغوی چې کومه معامله ده، نو هغه د الله سره ده. هغوی په اصل کې د الله تعالی نافرمانی کوله. واتبع ادبارهم، او تو په دوی پسې شاته وروسته وروسته ځه، یعنی خپل خاندان والله مخکې کړه او تور پسې شاته ځه. ولې؟ چې څوک هم وروسته پاتې نه شي د حفاظت لپاره. ولا يلتفت منكم احد، او په تاسو کې د یو کس هم په شا باندې نه ګوري. داسې ورته ولې وویلی شو چې شاته به نه ګوري؟ ځکه چې کله یو ویری والا منظر وي او انسان هغې طرف ته وګوري، الله تعالی دې معاف کړي، او د داسې منظرونو د لیدو نه دې موږ الله تعالی محفوظ وساتي. د داسې منظر د لیدو سره بنده په شاک کې تلی شي، او د هغوی قدمونه بیا درانو شي، بیا د هغوی دپاره تلل ګران شي، ځکه چې شاته به عذاب وي. هلته به د خلکو چغې چغارې وي، جړا انګولا به وي، خلک به کریکې وهي، چغې به وهي د مدد دپاره. هلته به تباهي وي، څوک به غورځېږي، څوک به راړتاویږي، مري به، وینه به وي، لاشونه به پراته وي. او ظاهره ده د هغوی قوم دی ده، بیا خو به هغوی مخکې نه شو تللی. په اصل کې دا بیانیږي چې وروسته به ډېر دردناک منظر وي. او یاد وساتئ دا خبره چې په قوم لوط چې څنګه عذاب راغلی و، نو دا قسم عذاب په بل یو قوم هم نه دی راغلی. بیا هم که موږ د دې نه سبق وانخلو او دې عمل ته صحیح وایو، نو دا خو بیا صحیح خبره نه ده. هغوی په شرک کې هم مبتلا وو، او الله تعالی شرک لا او کفر لا مهلت ورکوي، لیکن الله تعالی ظلم لا مهلت نه ورکوي. الله تعالی بے حیائی لا مهلت نه ورکوي. نو هغوی ته فرمایلی شو چې په وروستو باندې مه ګورئ. وامضوا حیث تؤمرون، تاسو روان اوسئ، شاته مه ګورئ او ودرېږئ ما. دا درې څلور حکمونه یې هغې له ورکړو. او لوط علیه السلام بیا هغوی وویستل د هغه کلي نه. وقضینا الیه ذلک الامر، او فیصله ولېږله موږ د هغو طرف ته د دې معاملې یعنی لوط علیه السلام طرف ته الله تعالی د دې معاملې فیصله ولېږله. ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین، چې بېشکه جړ به پرېکړې شي د دې خلکو د سحر د پاسېدو سره. هغوی ته وویلی شو چې الله تعالی فیصله کړې ده او اوس به د دې خلکو هیڅ هم باقی پاتې نه شي، د دوی بېخ بنیاد به وځي، د دې دنیا نه د دوی صفایی به وشي، بالکل به ختم شي. استغفر الله ربی، یعنی سبا کې دو سره به دوی له دا سزا ورکړی شي. اوس د دوی په ختمېدو کې لږ وخت پاتې و. اوس فرشتې د لوط علیه السلام سره خبره کوي. وجاء اهل المدینه یستبشرون، اوس ښار والا ټول راووتل خوشحالي کوله، او هغوی په څو خبره دومره خوشحالي منوهله په بې حیایۍ باندې، او دغه شان زموږ خلک هم په بې حیایۍ باندې خوشحالیانی مناوهي، او د هغوی د خوشحالۍ څه خبره وه چې ښایسته ښایسته ځوانان هلکان راغلي دي د هغوی کره. نو هغوی سوچ کوو چې د دوی سره به موږ بدکاري کوو. دا قوم داسې غورځېدلی و چې ښه په ښکارۍ بې حیایي کوله، د نبي نه هم نه شرمېدل. اوس لوط علیه السلام داسې په عجیبه سیچویشن کې و. قال ان هؤلاء ضيفي، دا اوس د هغه وخت معامله بیانیږي چې کله نوح علیه السلام ته پته نوه چې دا فرشتې دي. د دې نه د تېر آیت چې کومه خبره ده نو هغه په اصل کې د دې نه وروسته شوې ده، یعنی چې کله فرشتو لوط علیه السلام ته وویل چې اوزه، نو دغه خبره وروستنۍ ده او دا خبره مخکې ده. لوط علیه السلام خپل قوم منع کړو چې بې شکه دا خلک زما میلمانو دي. فلا تفضحون، پس تاسو ما مرسوا کوئ، تاسو ولې ما د خپلو میلمنو په مخ کې شرموئ؟ میلمستیا کول د انبیا سنت و، دا د هغوی طریقه وه، یعنی صرف خوراک ورکول میلمستیا نه ده، بلکې د میلمه عزت کول، د هغو حفاظت کول، دا هم په میلمستیا کې شامل دي. د هغو د جان او د هغو د عزت حفاظت کول، د هغو د مال حفاظت کول، او هغوله په آرام سره په خپل کور کې ځای ورکول، دا ټول د میلمستیا آداب دي. نو اوس هغه وایي چې تاسو ما ولې شرموئ؟ واتقوا الله ولا تخزوني، تاسو د الله نه وویریږئ او ما مه رسوا کوئ. هغوی ته یې وویل چې د الله نه وویریږئ او ما مه شرموئ، لیکن چې کله د الله ویره په زړه کې ختمه شي نو د هغوی بیا داسې جواب وي کوم جواب چې هغوی ورکړو. هغوی وویل قالوا اولم ننهك عن العالمين، آیا ولی مونږ ته نه وې منع کړې چې تو له ټول جهان والو ټیکه ماخله، له ټولې دنیا ټیکه تا اخیستې ده، زموږ د لارې نه لرې شه. ټیک ده، دا خو اجنبي خلک دي، تو د دوی حمایت ولی کوې؟ مونږ تا ته ویلي نه وو چې ناشنا خلک اجنبي خلک به په خپل کور کې نه ساتې؟ دې قوم به د اجنبي خلکو سره او مسافرانو سره داسې کارونه کول د بې حیايۍ. هغوی به یې لوټل، او چې لوط علیه السلام به هغوی منع کول نو دا هغو خبره به یې نه منله چې موږ څه کوو نو کوو به، ته موږ مه منع کوه، زموږ په معامله کې غرض مه لره. چې کله دا فرشتې د ښایسته هلکانو په شکل کې راغلل نو لوط علیه السلام خوشحاله نه شو، بلکې هغه فکرمند شو. د هغو سره ویره شوه چې اوس به څه کېږي. هغوی چې د خپل کور نه یې ایستل نو هغوی ته یې وویل چې د دې قوم خلک ډېر خراب دي. بیا لوط علیه السلام وفرمایل قال هؤلاء بناتي، هغو یعنی لوط علیه السلام وفرمایل چې دا زما لونه دي. دا خبره د اهل کتاب په کتابونو کې هم ده. نو هغوی ترینه دا مطلب واخیستو چې لوط علیه السلام ورته خپلې لونه پیش کړي وې چې زما لونه واخلی او د دې سره زینا وکړی. نو داسې خبره نه وه، پیغمبر چرته هم داسې خبره نشي کولی. یعنی یو پیغمبر چې وي نو هغه د خپل قوم پلار وي. نو لوط علیه السلام داسې بې وسه دی او د هغو قوم داسې بدماش قوم دی. د لوط علیه السلام کره بل سړی هم نه و، د هغو زوی نه و، صرف دا لونه وې. هغو وویل چې ګورئ زما لونه شته، یعنی د دې سره نکاح وکړی، او لوط علیه السلام د دې قوم نه نه و. د لوط علیه السلام نه پس الله تعالی هر پیغمبر د هغو د قوم نه رالېږلی و. لوط علیه السلام ته ځان ډېر یوازې ښکارېدو چې په دې ټول ښار کې زما هیڅ څوک حمایتي نشته. نه د هغو زوی و او داغو ښځه هم د هغه قوم نه وه. نو داغو خاندان نه و دلته، داغو دپاره ډېر ګران حالات و. نو لوط علیه السلام وی چې که تاسو خپل هوس پوره کوئ نو واده وکړئ. بیا الله تعالی وفرمایل لعمرک، الله تعالی وفرمایل چې اے نبی ستا په ژوند مې د قسم وي. د قرآن کریم د یو خطاب طریقه ده، لکه یو خطبه چې کیږي. الله تعالی فرمایي چې اے نبی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مخامخ یعنی ډایرکټ خبره کیږي. اوس د لوط علیه السلام قصه پرېږدی او په دې خبره ځان پوه کړئ چې الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند قسم خوري. لعمرک، اے نبی ستا په ژوند مې د قسم وي. او دا دومره غټه د عزت او شرف خبره ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره چې الله تعالی د بل یو پیغمبر د سر قسم نه دی خوړلی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سر قسم یې خوړلی دی. سبحان الله، د هغو د ژوند قسم چې د هغو ژوند یوه لحظه یو ساعت هم د الله د یاد نه خالی نه و. د هغو ژوند د الله په نس څومره غټ قیمتناک و. او د الله تعالی هغه څومره خوښ دی چې د هغو د ژوند قسم یې وخوړو. هره لمحه د هغې قیمتي وه. د الله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره کوم محبت او تعلق دی، نو د هغې هم پته لګي چې څومره وخت ده تو په دې دنیا کې تیروې. د هغه وخت قسم څومره محبت دی په دې خبره کې. انهم لفی سکرتهم یعمهون، بېشکه هغه خلک خو په خپله نشه کې ړاندو او کاڼو و. لکه په نشه کې چې بنده بیا په صحیح او غلط کې فرق نشي کولی، هغوی هغه وخت په ځانونو نه پوهېدل چې دا موږ څه کوو. نه هغوی په حلال حرام کې فرق کولی شو، نه یې سو شرم او حیا وه، نه سو اخلاق. داسې غورځېدلی وو لکه په یو نشه کې چې وو، او د خوشحالۍ نه پاګل شوي وو چې دا هلکان زموږ په حواله کړه چې موږ دوی د ځان سره بوزو او ته د خپل کار سره غرض ساته. ستا په دې معامله کې د مداخلت هیڅ حق نشته دی. داسې لیونی شوي وو. او یو بله خبره درته کوم، لکه دلته چې الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سر قسم خوړلی دی، نو آیا داسې موږ کولی شو؟ لکه خلک چې وایي چې زما د بچو د سر قسم، د چا چې د چا سره ډیر محبت وي نو بیا د هغو د سر قسم خوري، نو آیا داسې قسم خوړل جایز دی په اسلام کې؟ نو دا خبره یاد وساتئ چې الله تعالی د چا د پاره وغواړي نو قسم خوړی شي، ځکه چې دا هر څو د هغو مخلوق دی. نو الله تعالی چې د چا قسم خوړل غواړي نو خوړی شي، لیکن د انسانانو لپاره جایز نه دی چې هغه د الله د نومونو نه علاوه د بل چا په نوم قسم وخوري، ځکه چې قسم د هغه چا خوړی شي چې څوک چا ته لوی ښکاري. او زموږ لپاره د ټولو نه لوی ذات الله تعالی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د خپل مور او پلار او د بوتانو قسمونه مخوري، د الله نه سوا د هیچ چا قسم مخوري. او د الله قسم هم صرف هغه وخت خوري چې کله تاسو په خپل قول یعنی خبره کې رښتینی یې. داسې نه ده چې په هره خبره باندې د الله قسم خوري. ها، د ځینو خلکو والله والله تکیا کلام وي، نو هغه سو سیریس قسم نه وي. زمون خلق هم وایي چې قسم دی داسې وشو قسم دی، نو په داسې قسم باندې به بنده نه نیولی کیږي. نو قسم د الله د نوم نه بغیر د بل چا په نوم نشي خوړلی کېدی. او بله خبره دا ده چې هغه به رښتینی قسم وي. په بخاری او مسلم کې دی چې یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عمر رضی الله عنه ولیدو چې هغه د خپل پلار په نوم قسم خوړو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې خبردار شه، الله تعالی د پلار په نوم قسم خوړل منع کړی دی. چې څوک قسم خوري نو صرف د الله د په نوم دی خوري، یعنی بل د هیچ چا په نوم باندې قسم نشي خوړلی کېدی. نو الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سر قسم وخوړو چې قوم لوط په خپل خواهش کې ړاندو او کاڼو شوي وو. فأخذتهم الصيحة مشرقين، نو ونیول هغوی یوې چغې د نور د راختو په وخت کې، د مشرق نه نور راخیږي. نو مشرقین وفرمایلی شو، لکه د یوې د ماکې آواز چې راشي نو د هغې سره زړه ولړزیږي. او هغه به څومره سخته چغه وه چې د هغې سره خلک مړ شو. ویلی شي چې د جبرائیل علیه السلام چغه وه. د انور د راختو په وخت کې لوط علیه السلام او داغو خاندان ولی د شپې په آخري حصه کې وتلي وو. په دومره شورت نوټس یعنی لږ وخت کې لوط علیه السلام ته حکم شو چې تو ستا خاندان والا اوځئ د شپې شپې، په شا باندې مه ګورئ او روان اوسئ. نو ستاسو څه خیال دی چې هغوی به د ځان سره سوړي؟ جی هاں، ایمان، صرف ایمان. او د دنیا نه د تلو په وخت کې هم بنده صرف ایمان وړي، یو شی هم د بنده سره نه ځي. او کوم خلک چې وروستو پاتې شو د هغوی سره سو شو، د هغوی سره د دنیا مال او متا وو لیکن ایمان ورسره نه وو، نو رب هغوی هلاک کړل. ځکه چې باقی پاتې کېدو والی شی صرف ایمان دی. که انسان ته ټوله دنیا هم میلاو شي خو چې یو ایمان ورسره نه وي نو د هغوی سره بیا هلاکت وي. لیکن خلق پدې خبره باندې پوهیږي نه. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقا. تاسو دنیا له ترجیح ورکوئ حالانکه آخرت بهتر دی او باقی پاتې کېدو والی دی. تاسو ګورئ د لوط علیه السلام مختصر یعنی وړې قافلې ته چې هغه روانه وه، هغوی د ځان سره څه یوړو؟ په ظاهره باندې یوه ماته ګډه قافله وه، بیر سرو سامان وه، لیکن اصل شی هغوی د ځان سره یوړو، هغه شی چې بنده له خلاصې ورکوي، بنده بچ کیږي د هغې په ذریعه. نو ګورئ ایمان ډېر غټ دولت دی چې چا سره نه وو. نو یوه چغه راغله اوله فجعلناها عالیها سافلها، او بیا د هغوی سره سو شو، هغه کلی الټه کړو مونږ. جبرائیل علیه السلام راغی، هغو دغه کلی د خپل وزر سره اوچت کړو، ډېر بری آسمان ته وخیجوو او د هغه ځینه را وغورځوو. دومره یې دا ښار اوچت وړی وو چې د دې کلي د سپو غپل او د بانګیانو د بانګونو اوازونه اورېدې شو په آسمانونو کې. هلته اوازونه رسېدلي وو. دومره یې د اوچت ځینه دا کلی را غورځولی وو لکه چې یو شی د جړه نه را ویسی شي او په زوره یې بنده پړ مخې را وولي. څو حال به وو د هغه خلکو چې د چا د کلي اوچته حصه لاندې شوه او لاندې بره، یعنی چتی ښکته شو او فرش بره لاندې باندې شو. داسې سزا بل قوم ته نه ده میلاو شوي چې اوله پې د چغې عذاب راغلی وو او بیا پې د غشان عذاب هم راغی. او صرف دومره عذاب نه وو، وامطرنا عليهم حجارة من سجيل، بیا پی د قط کانو باران ورو. الله تعالی دا کانی د خټو پاخو کانی وو. تاسو سوچ کولی شئ چې د الله تعالی دا عمل سمره ناخوخو چې داسې سزا یې د قوم لور کړه. او کو بیا هم دا عمل مونږ ته بد نه ښکاري او کرکه نوی زمونږ په زړونو کې چې زه خیر دی، هیڅ خبره نه ده چې دوی قدرتی طور داسې پیدا شوي دي او دا د دې حق دی. نو بیا مونږ څومره غټ ګناه کوو، ګناهګار سپورټ کوو. کچرې دا عمل مونږ ته جایز ښکاري او دا مونږ ته ازادي ښکاري، کو زمونږ دا خیال وي چې د دې سره څه نه کیږي، نو بیا د هغوی د عذاب نه ځان خبر کړئ چې د هغوی سره څه شوي وو. چې کله د ګناه کرکه د زړه نه لرې شي نو بیا هغه ګناه کول ډېر آسان شي. دا کرکه ضروري ده په زړه کې او په کار ده چې وي زموږ د ټولو په زړه کې دا کرکه.